احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو دا ټو بجو د خبرونه اوریدونکو ته په شراغ لاس ویلو دا خبرونه پیلو دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ووري چې د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله اجازه ورکړه چې سر له سبا په پاتې وو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړي. د کونړ د مناګي د برېښنا بند پرانستلو په درشل کې دی او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د پاکستان له لوري د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی و. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیره اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې درې میاشتې ځنډ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې یې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولې دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهارشنبې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه ملکیان ووژل شول او تر ابیا زیات ټپیان شول. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې وو.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته پرسیدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسیږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکان، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته نه ننوځي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تیره سې شنبې له هلمنده پیل کړ. د دغه حرکت غړیو تیر کال له هلمنده تر کابل او بیا تر بلخ ولایت پورې د سولې په پار پلی مزل وکړ. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوې او په څو ورځو کې به رسمان پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپورونو له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی. د بدخشان په میمی ولسوالۍ کې یو نادر برک پړنګ چې سخت ناروغ و پرون مړ شو. دغه پړنګ د هوا تر سړېدو او درنې واورې ورېدو وروسته له غرونو یوه کلي ته تللی و. د بدخشان والي محمد زکریا سودا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په تمه و چې د بدخشان مرکز ته د پړنګ د انتقال لپاره هوا صافه شي.
هوا ورېځ وه، د بدخشان مرکز ته د انتقال امکان نه و، ځکه نو مړ شو. موږ په پام کې درلود نن شنبه د هوا له ښه کېدو سره دغه پړنګ د بدخشان مرکز ته ولېږدوو.
تیر کال بیا د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې یو واورین پړنګ چې نسل یې پورو کېدو دی د یوه غیر مسؤول وسلوال لخوا ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي، واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. دوی د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې ښکیل دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټکي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یوه پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د دغه وزارت معین سیدات اونال د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلډ ته د ترکیې نارضایتي څرګنده کړه. او وروستی خبر دا چې د اوکران یوه لوړ رتبه چارواکي ویل د کیف او واشنګټن ترمنځ اړیکې به پیاوړي وي. د اروپا او اروپا اتلانتیک لپاره د اوکران د سریاعظم مرستیال دمیترو کولیبا چې امریکا ته سفر کړی ویلي دا اړیکې به له دې سره سره پیاوړي وي چې د ولسمشر ټرمپ د استهزا په څېړنه کې اوکراین عمده رول لوبولی دی. کولیبیا پرون په واشنګټن کې یوه کنفرانس ته وویل د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې اړیکې به پیاوړي وي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د سبا ته هم په لنی انتخاباتي ډلې مشر اجازه ورکړه چې د انتخاباتو خپل واک کمیسون په هغه وو ولایتونو کې چې رای بیا نه دي شمیرل شوی رای وشمیري.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه.
عبدالله عبدالله زیاده کرد چه دغه معنا نه لري چې هغه شاوخوا دریل کرایی چه اعتراض پرې لرو هغه ومنو. خوب بلور ته د انتخاباتو د خپلواک میسون مشی هوا عالم نورستانی وویل چې دا رای سمی دی.
دا خو پسیس وجه دا باطلی دلو هغه نه لري دلائل نه لري.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان د تر ټولو ستر زندان پولیسرخي لري سره خبرې کړي چې یو نوې لایحه یې جوړ کړې ده چې لمخې د زنداني د زندان په حکم کې تخفیف راځي.
کچیر یو زنداني وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي د تبره شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شکایت لري چې ولې شتمن خپلې کوڅې نه پخوي.
تقریبا د لس کورونه زیات په خټول بلند منزل دي کوڅه خامده.
د ګوډیا چر تفریح پروګرام هم لرو او دا پزړه پوری مطلب به واوري چې په مکسیکو کې هغه چاغو پولیسو ته جایزه ورکوي چې خپل وزن کموي. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه په یو کنفرانس کې وویل دوی د شاوخوا 3000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اعلان هرکلی وکړ او وایي له دې سره به د لومړنیو نتیجو اعلان ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه یې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي وو سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه ناوخته یوه خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت
دی یک شنبه پر از دی په دغه او ولایتونی که در رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سی چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو معنی دا نه ده چې موږ هغه 102000 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅکله هم نه، دا قانوني نه دی. نورې 102000 رای مهم ندی منلی. دا هغوی لپاره د جلا او ځنګړي تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رای دی او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نسته. د ثبات او همپالنې ډله له اوږدې مودې ادعا کوي چې شاوخوا 300000 رای د ټاکنو د قانون او طرزالعملونو له مخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسون دغه رای معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د عبدالله عبدالله د تیر شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په او ولایتونو کې درایو د بیاشمرنې او تفتیش ته د اجازه په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او درایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آغا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وای
زه فکر نکوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیاشمیرنې ستونزه حل سي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصلان کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته، او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سربیره پر دې چې په پاتې وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې اجازه ورکړې ده ټینګار یې کړی دی چې هغه شاوخوا درې لکه شکمنې رایې دي باطل اعلان شي چې دوی اعتراض پرې لري. اوس به د دغو رایو برخلیک څه کېږي؟ سالی محمد سالی دغه پښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسون لمشه هوا عالم نورستاني څخه د مرکې په پیل کې کړي.
دا مترس کاندیدان څنګه د دې سره څو څو جلسې کړي دي؟ موږ د دې سره یو لوی ناسته خپل کمیسون کې درلودلې، یو لوی ناسته مو فکر ته د کمیسون د خوانه چې جوړ شوی وي نن ته مو سره درلودلې. دا د دې ټول هغه سم دی باندې دا چې موږ دا غنه مني تاسو دا باطل کوي، دا د دې سره زړه راي باطل کوي، دا سره مطالوسته او درويش باطل کوي، بس بیا تاسو خپل نتیجې اعلان کړئ. موږ څه وایو چې دا پای مې کې راځي، موږ په یان څه کړه کړی دا فیصله ور باندې شوې ده او فیصله یو تخمینی سند ګرځېدلې ده. دا خو په هیڅ وجه د باطلې دلو هغه نه لري دلایل، نه لري د قبولېدو په خاطر من کافي دلایل د دې سر شریک کړي.
دغه د رایو د تفتیش او بیاشمیرنې په بهیر کې څو څوارې کمیسون اعلان وکړ چې د معترضو کاندیدانو له استازو سره موافقې ته رسېدلي چې دوی به د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش اجازه ورکوي، خو بله ورځ بیرته هماغه معترض کاندیدان پر خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي. یعنې د دغه مرحله کې دوی له تاسو سره کله کله موافقې ته رسېدلي دي که نه هماغه اول ورځ څخه اختلافات دوام لري؟
پدې دې اختلافات متاسفانه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو ولایت مونږ دې باندې ونڅوانی دي چې ولایت مونږ په تفتیش او بشمیرنه وکړو چې باندې او د تشنه مونږ نه غواړو ځکه چې کوم خپل رئیسانه څه چې تاسو ته ورشي دی وي نه پریږدي. کله چې دې په باندې یو خدای مکه وشکړ او جنجال شي دې پراکوله په کمیسیون راوړي او کمیسیون یو ناپیل خپلواک بې طرفه کمیسیون دی. منګه خو ټول هر هغه څه چې کلی د کاکونو د خپلواک کمیسیون د قانون د مخم کړی دی، د سرځل عملو نو لاهیو له مخم کړی دی، د 300,000 لپاره منګه کافي دلایل لرو. کما دې زمنګه دلایل نه مني دا چې څوک یو څه نه مني هغه خو دې دا خبره ده. ما منګه واسه کافي دلیل لرو دا دومره دی یو ته پرزنټیشن په دې اړه ورکړ شوی چې د اندازې نه وتلې. تاسو مونږ ورته وایو چې تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې مخفل فایل اعلان کړو، بیا ځې لار شي په سم شکایت کمیسیون کې خپل اعتراض ثبت کړئ. هلته به هغې ورته بررسي به وکړي دې موضوع ځکه هغه خپله انتخاباتي محکمه ده او تاسو که دا دلته بند اچوئ بیا د دې ځینه تر سوال کوي. دا خو د افغانستان د سرنوشت مسله ده، یوه ملي پروسه ده، د هېواد حالات ډېر زیانمن کېږي په کې چې زیانمن شوي هم دي.
هغه کسان چې اعتراض لري، هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني، د شکایتونو کمیسیون هم نه مني، تر دې وروسته که جنجال کېږي نو مسؤلیت به یې د چا وي؟
هغه نو اول خو د دې و پرېږدي موږ چې د موږ خپلواکي د سوال لاندې وړي چې د ډېر د مسلې بندېدو باعث شي وي نو غواړي نو د پریکړې موږ به خپلې پایلې راټولې کړو، اعلان به کړو، ابتدایي به شي، عدلي به اعتراف خپل ثبت شي، کمیسیون د شکایاتو به ورته رسیدګي وکړي. که کمیسیون د شکایاتو زموږ د پریکړې وویل چې دا صحیح نه دي شوي، هغوی به د قانون له مخې به یې وڅېړي. که څه کوي قانوني په کې وه، هغوی به پرې تصمیم ونیسي. اما دا پروسې او دا پړاوونه خو باید طی شي که نه؟
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د لیلې برېښنا د عملي تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د پوهنتون رئیس ریاست مسؤلین وایي د 450 میلیونه افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آرین له ګردیزه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي، خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون تر څنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلیې د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي راډیو ته وویل
ټول پوهنځیو ته برېښنا نه ده رسېدلې پکې، او همدارنګه د ځینو پوهنځیو ودانۍ نشته دي. ځینې پوهنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هیله دا ده چې دغه د شنکیا مباره کې دغه ونیو دا شامل پکې زیات سي. اوس حقوقو پوهنځي تعمیر نه لري، دا باید تعمیر ولري. داسې
22 کاله نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی 3 کاله وړاندې د دې پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی. دی وایي لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډیری ناسمې خبرې اورېدلې وې، خو اوس وایي له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډیرو اسانتیاوو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یو کوچني افغانستان نوم ورکړ.
که
نور ولایتونو ته فکر وکړو، له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي، او بېله شکه دا ځای اوس یو کوچنی افغانستان یادولی شو.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډېری ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د 650 میلیون افغانیو پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلې دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون حته ده، د پوهنتون د من سړک ده، او تر څنګ یې د توامخانې تعمیر ده. کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې د مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 450 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پر مخ بیایي، چې سږ کال به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د کابل د ښار سربیره پر دې چې ډېری کوڅې په وروستیو کلونو کې پخې شوې دي، ځینې کوڅې لا هم خامې دي، خو دا هغه کوڅې دي چې هلته ډېرې لوړې ودانۍ خلکو جوړې کړې دي. په نوره نړۍ کې ځای ځای داسې وي چې کله چې یوه ودانۍ جوړې شي، بیا حکومت له هغوی کې مالیات اخلي او هغه کوڅه چې هم پخې شي په هغه خلکو یې پخوي چې لوړې ودانۍ جوړوي. خو په کابل کې دا موضوع څرنګه ده، دا به د کور کلی په پروګرام کې وړاندې په تفصیل وڅېړو. اوس پر راشو دې ته چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کراکر په خبرو یو مقاله لیکلی چې ویلي دی په افغانستان کې د امریکا جګړه ناکامه شوه. کراکر په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر او تر هغه مخکې هم په دغه هیواد کې د امریکا د شارج دافیر دنده مخته وړله. سفیر کراکر له واشنگتن پوسټ رسپانی سره په مرکه کې ویلي د رسپانی هر یو لوستونکو به دی پویږي چې افغانستان لسر تر پای د امریکا لپاره د خبره کوم خو پیغام نه درلود، یعنی یو بل ویتنام چې امریکا پکې خپل ماته ومني. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د زینو غلطو ګامونو او ناسمو پریکړو په اړه فکر کاوه. د دې خبره کله چې حامد کرزای د موقت ادارې مشر شو هیڅ څه نه درلودل چې کار پرې وکړي. اردو او پولیس لمینځت للی وو او یوازې نه لکه ماشومان او ځوانان چې ټول هلکان وو درس وایي، ځکه طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي. د 2002 کال په جنوري کې راین کراکر لمړی وار له سناتور جو بایدن سره افغانستان ته ولاړ او د نجونو یو مکتب ولید. کراکر ویلی افغانستان ته د زیاتو پیسو انتقال د فساد یو لوی عامل دی او باید په دغه هیواد کې لوی پروژې یو دمی نه وای پیل شوی. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله زینو مثبتو کارونو ته هم اشاره شوی، لکه د روغتونونو، خوندزیو او سړکونو رغول. خو بیا یې هم ویلی چې د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې دولت جوړونه ډیره ستونزمنه چاره ده. د امریکا یو بل خبرونه فدرالیست بیا د واشنگتن پوسټ په پاسنۍ ورسته مقاله تبصره لیکلی. خبرونه لیکلی په افغانستان کې د لویدیز د ماتې څو مهمو ټکو ته اشاره شوی. د فدرالیست په لیکنه دا لوی مسایل هغه دي چې یو شمېر امریکایي چارواکو غوښتل د جنگ للارې افغانستان د لویدیز دیموکراسي د یو هیواد په څیر واړوي، او ځینو نورو بیا د افغانستان د کلتور د بدلولو او په دغه هیواد کې د خزو د حقوقو د ټینګښت غوښتنه کوله. د خبرونه په لیکنه امریکا په افغانستان کې د سباندې $1 trillion په لګښت د نګدي 2.5 زره سرتیرو په وژل کېدو او د سباندې 60 زره نورو په ټپي کېدو چې خای زینې رواني په لاوه د ژوند ترپای وکړيږي، وختل نیمه ملک توایفي هواده د سویس په څیر یو پرمختللی هواد جوړ کړی. د فدرالیست په دې لیکنه کې راغلی چې د برتانیي امپراتوري او د پخواني شوروي اتحاد له ناکامۍ سره سره زین غختل ټول لویدیز ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق یو مخکې شیعه مولا د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتونه وغندله. آیت الله علی السیستانی غوښتنه وکړه چې ټولې وسلې او مهمات د دولت په کنټرول کې راوستل شي. په روسیه کې اعتراض کوونکي کورونو ته د ستنېدو پر مهال په عراق کې تشتول شوې دي. د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد صالح محمد صالح راپور لري.
د عراق یو مخکښ شیعه ملا پرون جمعه د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتول کېدل وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله لکه چې د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په عراق کې حکومت ضد اعتراضونه پیل سوي، شاوخوا 460 کسانی په نتیجه کې وژل سوي او 25,000 نور ټپیان سوي چې ډیری یې اعتراض کوونکي دي. د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله دغه اعتراضونه په پلازمینه بغداد او د عراق د جنوب په هغو سیمو کې روان دي چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. خو په وروستیو کې تقریبا هر ورځ په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې اعتراض کوونکي لا درکه کیږي. په زیاتو مواردو کې دوی له اعتراضونو کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. د عراق مخکښ شیعه ملا آیت الله علی سیستانی پرون په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل
ان هذا الحادث المؤلم
دي ترسکونکو دردونکو وجنه او هغه څه چې په ورستي ورځو کې پیښیږي د قتلونو نیولې دي ترسکونکو تر تشتولو پوري د هغه څه اهمیت په ډاګه کوي چې دینی مراجع اوربان دي ټینګار کوي. هغه دا چې ارتیا ده ټولي وسلې د دولت لخوا کنټرول سي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه د عراق له حکومت غوښتنه وکړه له هغه څه لاس واخلي چې دغه ادارې د اعتراض کوونکو د ترور او ویشتلو کمپاین بللی دی. اعتراض کوونکو ایران پلاوه وسلوالې فرقې ترونه کړي چې د خلکو په دغو وژنو او تشتولو کې لاس لري. د بغداد تحریر میدان ته نږدې چې د وروستیو اعتراضونو عمده ساحه ده، یوه زړه ښځه د کالو مینځلو په ماشین کې د اعتراض کوونکو په وینو لړلي کالي مینځي. د ام سلوا په نوم دغه ښځې رویټرز اژانس ته وویل په دې کار سره غواړي اعتراض کوونکو ته ګټه ورسوي. زه د اویا کلونو یم، زه هم د هغوی تر څنګ مبارزه کوم. دوی هم اعتراض کوونکي دي، زه هم د دوی کالي مینځم، وروسته یې زړوم چې وچ سي. ورته ګنډم یې، دوی څوک لري؟ موږ یې میندې یو، دلته بل څه کولای سو؟ موږ خپل وطن غواړو. هیله مو ده عراق باثباته سي. دغو چارواکو هر څه راڅخه تروړلي دي، هیڅ هم نه لرو، د هر شي کرایه ورکوو. زه یوه کونډه یم او یتیمان را تر غاړې دي. د عراق وتلي شویه ملا آیت الله علي سیستاني په خپلو خبرو کې د پرون ورځې هغې حملې ته اشاره وکړې چې نامعلومو وسلوالو د بغداد په هغه ساحه کې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو پکې کمپ جوړ کړی، پر یوې څو پوړیزې ودانۍ چاپه ووهله او اور یې ورواچاوه. روغتیایي سرچینې او عیني شاهدان وایي په پیښه کې لږ تر لږه شل اعتراض کوونکي او څلور پولیس ووژل سول او شاوخوا اتیا نور اعتراض کوونکي وتښتول سول. علي سیستاني له حکومته د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په وروستیو ناکراریو کې لاس لري. هغه له اعتراض کوونکو هم غوښتل چې سوله ییز اعتراضونه دي کوي.
ازادي راډیو په منځني صفه ټول شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د کرکټ په اړه دا خبر لرو چې دوه ټیسټ میچ د پاکستان او سریلانکا او بل د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ روان دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ د چهارشنبه پر سپیل شو. دا لوبه د دې لپاره مهمه وه چې پاکستان ته وروسته له لس کاله توقفه د کرکټ یو ټیم ورغی چې هلته ټیسټ لوبه وکړي. د پاکستان او سریلانکا لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده او وړ مورس هم لږ وسوه. په دې لوبه کې چې نن تمه ده چې بیا پیل شي او تر دې دمه پورې نه ده پیل شوې، د سریلانکا لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 222 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان له لوري شبالران شاهین دی او شادی چې دواړو 22 وکټې اخیستې دي، خو د سریلانکا له لوري جنو لوبغاړو شلو بکړې ده. خو بیا هم داسې ښکاري سي کېدای سي چې دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي که چیرته نن هم باران سنت رامنځته کړه، او که باران هم نو د دې له خطر سره د پاکستان پیچونه ډیر تیز نه دي. دا رنس داسې ښکاري سي ممکن نتیجه د لوبه ورن کړي او مساوي پای ته ورسیږي. بل لورته د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ میچ د پنشن بی پروس په استرالیا کې پیل شو. په دې لوبه کې استرالیا لومړی بیټنګ وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 314 منډې وکړې. د استرالیا په ځواب کې نیوزیلند 109 منډې کړې دي، 500 لوبغاړي وسوځېدل. د نیوزیلند تر ډیر فشار لاندې دی او استرالیا د سشکاري سي د لوبه وګټي ځکه چې دوه ورځې د دې لوبي تیر شوې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په مکسیکو کې هغه پولیسو ته چې ځانونه ډنګروي جایزه ورکوي. په دې اړه تفصیل صفی الله سنک سي درکوي.
په مکسیکو کې د صحتمند پولیسو په نوم یو پروګرام پیل شوی. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغه پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغه پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $500 جایزه هم ورکوي. شاوخوا زر تنه پولیس د مکسیکو له بیلابیلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي، بلکې غختلتیا حس کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لیکي زلمی خلیل زاد باید د پاکستان پر وادو باور ونکړي ځکه چې پاکستان د پوینا رښتینی نه دی. نقیب حسن زای له کندهار لیکي که سلزلی خلیل زاد پاکستان ته سفر وکړي افغانان سوله خوړي. سوله امانزی له کونړ لیکي خلکو د سر په بای رای ورکړي کمیسون باید د ناکامو کاندیدانو په خوله سم رای باطل نه کړي. حمیده اتل لغزنی لیکي کمیسون باید نور د ناکامو کاندیدانو غوښتنې ونه مني. بشیر حبیبزای منګل لازر ولسوالی لیکلی دی خدای دی وکړي چې دا ځل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد سره همکاري وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکي د سولې په انتظار یو. او یو شمېر نور اوریدونکو جنو ګیلې کړي دي چې د دوی سمې سنن نلولو، او جنو لیکلي دي لکه عبدالواحد مدقیق ګیله کړي ده چې د دوی سمې سنن نلولو، جعفری بیا سر په سر سمې سنن را لیشلې دي. نو کله چې تاسو ډېرې سمې سنن راولې شي د نورو مخه هم نیسي، او بیا نور سمې سنن هم نشول وستلی، او کله ناکله تخنیکي سنن هم وي. اته بجې او ډېر دقیقې شوې لاند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیل زاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دی. هغوی ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړی دی. خلیل زاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکم شي، اور بند شي، او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي د پاکستان د هڅو ستاینه کړې. د پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. د افغانستان د سولې حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیدلی دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رډو ته وویل دوی پرون د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې هم لاریون وکړ. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند درغونې چاري بشپړې شوې دي، او په څو ورځو کې پر اسمان پرانستل شي. پر دې بند شاوخوا لس میلیونه امریکایي ډالر لګښت شاخره. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداري ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. ترکیه د انقره لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکټلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشانو جرګې لخوا په تصویب شوی پریکټلیک کې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د اوکراین یو جګپوړي چارواکی ویل د کیف او واشنگتن ترمنځ اړیکی به همدار اسپیا وړي وي. د اروپا او اروپا اتلانتیک لپاره د اوکران د سر اعظم مرستیال چې امریکا ته په سفر دی ویل دي دا اړیکی بل دي سره سره پیاوړي وي، چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استهزاء په سیړنه کې اوکران اومده رول لوبوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین وای دوی ته تجارتي موافقه په لومړی برخه موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا د ګمرکي تعرفې کمیدل هم شامل دي. د پولیچرخي زندان مسولین وایي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې لمخې زندانیان د کتابونو د لوستو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولای شي. د دې مسودې په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر د پولیچرخي د زندان له رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې ښاغلي نورزی وویل
دغه نیټې رئیسي چې زه د ترخیب له زندان د مسؤل په توګه ګمارل شوی یم، غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفیت تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مساوده ترتیب کړې ده. که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دای به د هغه تخفیف څخه چې د مساودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه راحتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تخیر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. خو دا تر اوسه پورې د مساودې په شکل دی، تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې هکله زمونږ سره د وروسته د ایزاد او تذهیب نه وروسته دا وړاندې شي. د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشې نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوړې کی.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی د پاره؟
دا کتابونه به د لوی سرانوالې کورنۍ چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنی ارزښت ولري او ټولنی ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کیږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې ده. هغه کتابونه د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستی دی لس دقیقې پرزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پرزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په هغه یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي. هغه به دوی امضا کوي، هغه نه وروسته دا به دوی لوی څارنوالې ته او د لوی څارنوالې د طرفه به دا تصویبېږي. چې کله تصویب شي، نو دوی به
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد سته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډیر کتابونه ولولي، آیا یو حد سته؟
او په دې مورد کې دغه مساوي د غنامندۍ په خاطر باندې پراتلونکي اونۍ کې به دغه مساوي ده ان شاء الله تعالی د کورنۍ چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي او هلته به هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوار چې دغه زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره یو کتابونه لیکلي وي. موږ داسې محبوسین لرو. پرون موږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو. هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي او د مسودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې اړه به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مدنظر شي.
د پولیس شرخی زندان رئیس اختر محمد نورزی سره دا مرکه پرون ملالی بشید کړی و.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په اوټومات ټلیفون شمیرې کې ثبت کړئ. زموږ د اوټومات ټلیفون شمیرې داخلي شمیره دا ده چې 0200 240 301. بیا یې تکراروم، 0200 240 301. تاسو کولی شئ چې دلته خپل پیغامونه ثبت کړئ ترڅو دا پیغامونه ستاسو موږ هغه کو خبره کو. البته تاسو کولی شئ چې په مستقیمو خبرونو کې چې لایف خبريږي په یو کم د ټلیفون لاري په خبرونو کې برخه واخلي. وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا خبرونه خبره کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډيري داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلې شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی راوړي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي،
په ژمي کې بیا خټه او اوبه یې دومره خرابې کړې چې تګ را تک پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکو سای جان هم له خامکو شکایت کوي او وایي
دا سرک دوی تایمنی
وسه خامد اولن ولا د خلګې نه جوړې نو دوی خالی د بلند منزلونه جوړوي شي سرک ته فکر نه دی. تقریبا د لس کورونه زیات په خټول بلند منزل دي کوڅه خامد بلې
علت دا دی خو بس خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي.
نو دا خټه دا اوبه هر شي زیات جوړې ده دا ډیر زیات مشکل دا ټول مرز دی دا ټول ګندګي دی هغه نو خپل ته دا لاس بلند منزل دی چې دوی تقریبا کلاس لا ضرر په انداز کې دا ټول سرک خپل سره جوړوي شي دولت هیڅ ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمه اوسیدونکو ګلباز به هغه خلک ګرام بولی چې لوړ او خاسته کورونه جوړ کړی دي خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د بلند منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی دا خاوري ګوره سرک ته راشولي سرکونه تنکړي دي دوی چې دا دومره بلند منزل جوړي خو د خپل مخدم لګ جوړه کی په د خپل مخدم لګ خواري کی دا خاوري ګوره وشیرته پرتی دي ګوره ټول سرک ته راشولي دي دا خو چې موږ خپل یو څه کارونه کو خپل یو څه مشکل کو یو زیارو باسو د ملک جوړي کی دا خو د موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړيږي خپل مخ نه جوړي خپل مخ دا چې پرته ده موږ تاسو ټول ګوره ګوره وینو خپل مخ خراب کړی دا ټول سرک تنکړي یو تجارت کولای شي چې وکی شي د خپل ملک ته خدمت وکړي دا یو تجار کولای شي لږه کوچی تر یغه سره پوری کې تجارت کوي
خونه سي ملابې اړوندې حکومتي ادارې ګرامي بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره وس نه لري چې کوڅې هم په اساسي ډول ورغوي.
د خام کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نه شو برابرول نو کوڅې صفاخه کو شهروالي راځي کتابچه ورکړه چې د صفایي پیسې راکړي د صفایي پیسې تاویلو د دغه کار کو دولت چې د مالیا اخلي د ټلیفون کریډیټ کارت پیسې موږ نه کټکې دغه پیسې کټکې نو راځي جوړ دي کی کوڅې د پخې د دولت او د شهروالي کار دی د عام خلکو نه دی عام خلک د کوم کی موږ سره دا اوس کمانه تاسو کې ما د ډوډۍ پیسې نشته نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکم چې جوړی کړه افغانستان شرایط خو ګوره چې خراب دی مخکې اوړه په 1200 اوس په 1300 روپې دی
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیاي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ په دې اړه وایي
مجموع که دیش اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي تنفسي حساسیتونه وي ټوخی وي او زمينه چې کله حساسیت منځ راشي مغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شوه زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شند که دیش زمينه مساعد کې چې تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته هم.
د کابل د تمناهي یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خو دا مشکلات جوړوي عوام چې کلی جوړوي خلک وسره ککړیږي باید دا صفا ستره وي د شهروالۍ والا دا کوشش وکړي د شهروالۍ او د تجارانو دا د دواړو دنده ده باید دواړه په شریکه مشترکه سره جوړ کړي. اوس دا ګوره دلته دومره مخلوق خلک راځي تیریږي را تیریږي د موټر لاسه ډیر مشکل دی ورته د خاورې د ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده خامه سرک نه چې موټر وو ته پخې ته لاړو خو دوړې دي ګرد غبار د عوام خرابېږي وسره زکام مرضونه وسره پیدا کیږي باید دا ونه شي باید پوښ شي د بینه له منځه ولا دی امدادو کی خپل مخې د پخې کی نو د څه خونه د سیدی د خپل جوبونه ډکی خپل جوبونه نه ډکی د عوام او د اقام او د ملت د خدمتو کی دا ټول غټخېټی د شورو رګل کی راځي خپل جوبونه ډکی دی وطن د ملت د سرچیر غم ده د دې غم خو نسته ورسره غن بلن منځونو له خودم ردی شه اسمان ته ختلې دی او کوڅې دا سیدی سیدی خټو ډکی دی.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اورئ.
دا چې د کابل ښاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅې او سړکونه پاخه کړي او کومې کوڅې چې لا هم خامې دي آیا د کابل ښاروالۍ ورته د پخولو پلان لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې نرګس مومند څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
د
منګ پرون پلازمینه کابل کې په ځینو مرکزی نقطو ته ورغلو، لکه شیرپور، تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغلو. دلته اکثره کوڅې خاموي، تر لچ کو نه پخو او کوڅې خاموري. په دې برخه کې کابل خروالی څه پلان لري چې آیا دغه پخېږي نه پخېږي که څنګه؟
البته کابل خروالی تل بیلابیل ځایونو کې د کابل خار په دوه شتناوي ناحیو کې کابل خروالی تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي. خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل خار کې نسبه خلکو اوسیدونکو تعداد زښت ډیر دی، نو کابل خروالی په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کېږي، نظر په میغه باندې نظر سنجي کېږي، او د کال په وروسته په دې وروستۍ درې میاشتو کې ورته پلان نیول کېږي، او راتلونکي کال کې بیا هغه تر ولکې لاندې نیول کېږي. په همدې شکل باندې ادامه لري زموږ کارونه. لکه مرغه چې موږ وستوانېدلو چې تر ډېره حده پورې کې تاسو تیر کال د پاروس کال پاروس کلم د سخت کال سره مقایسه کوي، نو تاسو ته په خپله هم پتلین په اساس باندې تاسو ته توپیر ښکاریږي. خو دا هم مانو چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې، خو هغه هم نظر په دې باندې په کومه ساحه کې اړتیا ډېره لیدل کېږي، د اړتیا په اساس باندې بیلابیل سړکونه تر ولکې لاندې،
یعنې دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخې کړي.
بالکل، یعنې د موږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکو څو کلونو پورې موږ وکولای شو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي، خو هغه به د وخت په تیریدو سره موږ دا کار کوو.
که دا راته وایي چې سږ کال د کال تر د پایله تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي؟
د سر له کال راهیسې البته موږ توانېدلی یو چې شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه او کوڅې، بیلابیل سړکونه او کوڅې اسفالټ او کانکریټ ریزي کړو، او شاوخوا 1,30 نور سړکونه هم د سروې د ډیزاین لاندې نیول شوي دي.
دغه کوڅې چې خامه دي او تر څنګ یې پخ سړکونه، یو د خامه کوڅې پخو سړکو ته وصل شوي دي، دغه سړکو ته زیان نه رسوي د خامه کوڅې؟
البته مانو چې په اکثر ساحو کې داسې ستونزې شته دي، خو موږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړۍ د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کېږي، بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کېږي. نو ځکه چې سړکونه باندې د موټرو رفت آمد زښته ډېر وي، او که سړکونه خامه وي خلکو ته ډېر ستونزمن تامېږي نسبت کوڅو، ځکه چې هغلته ګڼه ګوڼه هم ډېر د خلکو تګ راتګ په سړکونو زښته ډېر وي، نو اول سړکونه بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کېږي. او هغه کوڅې چې پاتې هم دي هغه به هم داسې نه پاتې کېږي، هغه به هم تر راتلونکو وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کېږي.
د کابل ښاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي، ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي، دوی هم یو نوه همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل ښاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او دغه کوڅې پخې کړي، څومره تاسې عامه ذهنیت ورکړی؟
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بیلابیلو لارو رخوا، مثلا د میډیا لخوا، د رسنۍ لخوا، د تلویزیونونو لخوا، د فیسبوک لخوا، د ټویټر لخوا، په ښوونځیو کې د خلکو سره د رفت آمد لخوا، د په جمعاتونو کې، په مسجدونو کې، د وکلای گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړه، ما په هواي ورته کړه دي، ترڅو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل خروال هیڅ کله هم هیڅ کار مونږ په یوازې توګه نشو کولای، مونږ چې هر کار وسم تر ولکې لاندې نیسو، مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسنیوي ته اړتیا لرو، مونږ دې ته اړتیا لرو چې خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې، د عوایدو په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي، ترڅو دوی د مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانېږي چې هغوی ته عامه خدمات وړاندې کړي.
تایمنی دوام سره ته چې مونږ تللو، دوی وایي چې مونږ څو وارې کابل خروال ته مراجعه وکړه، وکیلان جام شو ته موبایل چرشی دغه کوڅه مونږ ته پخه کړي چې دغه ډیره مشکل مونږ ته خلک کړي، د موټرو، د خلکو، د هر څه، خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه. آیا داسې هم شي چې خلک راغلي مراجعه شي بیا هم پاملرنه نه شي؟
داسې امکان نه لري، خو داسې یوه خبره واضح ده، مثلا کله چې مونږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي، هغه ته مونږ ناګزیر یو، مونږ کار نشو کولای، ځکه چې مونږ چې هغه کارونه چې په تر پوښښ لاندې نیسو هغه د راتلونکو کال د بودیجې په پام کې نیول سره هغه پوښښ لاندې نیول کېږي. نو که په نیم د کال کې هغه موږ ته څوک راځي، یا پای د کال کې په نیم د کال کې څوک راځي، نظر په دې چې په هغه ساحه کې څومره اړتیا لیدل کېږي، هغه راتلونکو کال ته د پام لپاره د کار لپاره.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو.
قدرمنو دوستانو، راځي هر ښه عمل چې کوو له ځانه را پیل کړو او نورو ته په عمل کې وخیو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
پاک کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو.
هیواد ته چې راغلی هر کلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډیر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډینګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس د موټر په انجن کې واخیست او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اوریدلی وو چې په افغانستان کې ټول دریم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډیر زیات عوارض کوي.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو دې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
Thank you. اوس د یو نایي د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار وو بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخری. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه، او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې، خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کړه او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار نو بجې دي. یو زوړ اکا راته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ارادې چادرې چینونه. اوس د سهار لس بجې دي. د سپینګیري ګیره مې ایله په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګمان کوم چې خامخا به د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. یوه سړي پنځه واړه زامن راوستلي او وایي چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري، حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خریو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي. یو ځوان ناست دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي، خو ځای رانیم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته، ځا یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې، څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم، په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اوس دغه د عقل جنګولو سندره هم واورئ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ دلته چې څوک کار کوي
ټولو ته بیکار ښکاري،
دلته خیانت رشوت
ښه د فخر کار ښکاري،
مار لکه د پړي وي
پړی راته مار ښکاري،
هر ظالم ته کوز ګورو هر مظلوم وهو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ خلق ترقی کوي
مونږ یو پشار روان،
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیا روان،
نور نړۍ یو خوازی
مونږ یو بل خوا روان،
ټول عمر د نورو په مرستو شخوان وهو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
یا زموږ پتاوه دی
یا زموږ دیران دی
یا غو جلوی دلی وی
یا مو تنور وران دی
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپرمان دی
دا غسلا او سم د خواری جوان تیر و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار که و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
عقل جنگ و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.